السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې چین وایي د دوی لخوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي سفیر منل یوه عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. چینایي چارواکي وایي چې دوی د یو ګاونډي په توګه تل له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره لینډا توماس گرینفیلد وایي د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازې رینا امیري سره یې په افغانستان کې د بشري بحران د حل او د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ځپنې په وړاندې د خپلو هڅو په اړه خبرې کړې دي. هغې دا خبره پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو ملاتړ ته چې دوی اوس ورته اړتیا لري دوام ورکړي. میرمن امیری تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی د قطر په پلازمینه دوحا کې د فبروري په 13 او 19 نیټه د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دې غونډې ته د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هیوادونو او یو شمېر سازمانونو ځانګړي استازي او د طالبانو د حکومت مسؤلان ورغوښتل شوي دي. د سالنګونو لپاره د طالبانو د حکومت د ساتنې او څارنې مسؤول د واورې او طوفان له کبله موټر چلوونکو ته پر دغې لارې د نه تګ سپارښتنه کړې ده. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو له هغې ډلې پژواک خبري اژانس د عبدالحلیم آغا په حواله ویلي چې له پرون ماښام راهیسې دغه لاره د موټرو تګ راتګ ته مناسبه نه ده. معلومه نه ده چې دغه لاره به څه وخت بیرته پرانستل شي. د کابل او شمالي او شمال ختیځ ولایتونو دغه لاره تل د ژمي پر مهال د واورې ورېدو او واورې ښویېدو له کبله د موټرو پر مخ بندیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2023 کال کې د افغانستان له وګړو له هرو څلورو یوته اساسي مرستې برابرې کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د مرستو رسولو په پروګرامونو کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د صندوق په شمول تمویلونکو مهم رول لوبولی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې لا هم شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یو ایرانی چې د خپل ځوان زوی پر وژلو تورن و توقیف شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور نه مخې دغه سړی خپل ولسکلان زوی په دې خاطر وژلی و چې د خزینه په څیر سنگار او چلند کاوه. د پخو عمر لرونکو دغه سړی په خپل پولیسو سره اړیکه ټینګه کړې او د خپل زوی په وژلو یې اعتراف کړی دی. د وژل شوی ځوان نوم پارسا خودل شوی او پلار یې ادا کړی چې لومړی غوښتل خپل ځان وژني، خو وروسته یې د زوی د وژلو پریکړه وکړه. د فردا راډیو د راپور له مخې په ایران کې جنسي اقلیت له پراخ تبعیض سره مخامخ دی. یو ایراني چارواکي هغوی ته ناوړه نومونه لکه ناروغان او داسې نور کاروي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره د مالی مرستو کمیدا به ناوړه پایلې ولري. پر دغه ادارې تور پورې شوی چې پر اسرائیل د حماس لخوا د اکتوبر د 1 په برید کې یو شمېر غړو مرسته کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدرس ادهانوم ګبریسوس پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرانس کې ویل بل هیڅ اداره د دې وړتیا نه لري چې په غزه کې له 2 میلیونه زیاتو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. هغه غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې پر خپلې پریکړې غور وکړي. د امریکا، بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو وروسته له هغې له دې ډلې سره خپلې مالي مرستې وځنډولې چې د هغې یو شمېر کارکوونکي پر اسرائیل په حمله کې له حماس سره په لاس لرلو تورن کړل. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه یوازنۍ ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې د سریلانکا د ټیم مشري به د ننجایا ډی سیلوا لخوا کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له دې مخکې دغه سیالۍ ته لوبډله اعلان کړې او هغه وړمه ورځ د سریلانکا پلازمینې کولمبو ته ورسېده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله او د سریلانکا لوبډله په همدې فبروري میاشت کې 3 شلوریزی او 3 500 ورزی لوبی هم ولری. داو خبرونه تفصیل زمک په وپانه کې هم مندل شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې تاسو ویل د دې سات ډیره برخه د ازادي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تر ډیره پر فرهنګي او ادبي مسلو راڅرخي. دا پروګرام وروسته راځي. دغه سات لنډ خبری برخه هم لري. په دې کې به ووري چې چین وایي د دوی له خوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي سفیر منل یو عادي ډیپلوماټیک پروسه ده. چینایي چارواکي وایي دوی د یو ګاونډي په توګه تل افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ورم ورځ د طالبانو له خوا د ورپېژندل شوي سفیر باور لیک ومانه. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکنګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی. تفصیل له نوریاس نوریا.
چین په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر باور لیک منلی و عادي ډیپلوماټیکه پروسه وبلله. له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو ته په اغیزمن ډول ځواب ووایي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې په یو خبری کنفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د حکومت لخوا د نوي ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل آیا دا معنی لري چې چین د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني وکړه او زیاته
کړه.
د افغانستان په وړاندې د چین سیاست ثابت او روښانه دی. چین د افغانستان د یو اوږدمهاله دوست ګاونډي په توګه تل د ټولو افغانانو په وړاندې دوستانه بهرنۍ تګلاره تعقیب کړې او له افغانستان سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ساتلې او په بیلابیلو برخو کې راکړې ورکړې او همکاري کړې دي. چین د دې هیواد لپاره د افغانستان نوی سفیر چې د سرپرست حکومت لخوا ګمارل شوی و ومانه او له سفیر څخه یې باور لیک ترلاسه کړ چې دا یو ډیپلوماټیک او پروسه ده او هیله من یو چې نړیواله ټولنه د افغانستان له سرپرست حکومت سره تعامل او اړیکې پیاوړي کړي او هغه وهڅوي چې د نړیواله ټولنې اندېښنو ته په فعال توګه ځواب ووایي.
په چین کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا ګمارل شوی سفیر اسدالله بلال کریمی د سیشن به پورس په پیکینګ کې د 290 سفیرانو په ډله کې خپل باور لیک د چین ولسمشر شي جین پینګ ته وړاندې کړی وو. خاغلی کریمی چې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان په توګه دنده ترسره کوله، تیر کال د نومبر په 14 د طالبانو د حکومت لخوا په چین کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی و. د دې مخکې چین د تیر کال په سپتمبر میاشت کې لومړنی هیواد و چې د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګ وویل چین تل په دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې ونه ایستل شي او زیاته کړه، موږ هیله منو چې افغانستان لا زیات د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني، یو شفاف او ټول شموله سیاسي جوړښت جوړ کړي، منځلاري او زیرک کورني او بهرني سیاستونه غوره کړي، په کلکه د تروریزم له ټولو ځواکونو سره مبارزه وکړي، له نورو هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو ته پراختیا ورکړي او هر څومره ژر چې کیدای شي د نړیوالې ټولنې په لویه کورنۍ کې ورګډ شي. موږ باور لرو چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماتیک په رسمیت پیژندنه به په طبیعي ډول وشي کله چې د مختلفو لورو اندېښنوته په اغیزمن ډول ځواب وویل شي. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په معنا ده. د سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو شنونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخواني استاد نصر الله استنګزي ازادي راډیو ته وویل
د چین وستنۍ اقدام هر څه د چین دولت وایي هغه یو توجیه ده، مګر په واقعیت کې دیو دولت دغه نوم امارت اسلامی افغانستان ده. سفیر منل د جمهور رئیس لخوا د رسمیت پیژندلو په معنا ده، ولو که د رسمیت پیژندل ډیر زیات زمینی او نسبی هم وي. په ډیپلوماتیک عرف کې کله چې د یو هیواد سفیر بل هیواد مني، معنا دا ده چې هغه دولت په رسمیت پیژني.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو داود مایار بیا وایي چې چین په دې اقدام سره د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړ، خو د هغه په باور تر هغو چې طالبان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ښهوالي لپاره ګامونه پورته نه کړي، په رسمي ډول به د نړیوالو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. طالبان واک ته له رسېدو راهیسې د نړیوالو لخوا له بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې اجازه نه لري چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي او ښځې هم په نادولتي مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 کاله کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پېژندلی.
له بازارونو، له لوبغالو،
دا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په داس حال کې چې د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته څه کم درې ونې پاتې دي د افغانستان د معترضو خزو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یو سوال شوی سر خلاص لیک کې په دې غونډه کې د خزو د زیات ګډون غوښتنه کړې ده د بشري حقوقو د څار سازمان یو څېړونکي بیا وایي چې د دوه په غونډه کې چې ټاکل شوی د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړ شي باید طالبان ترې نه خودل شي چې وروستۍ خبره وکړي جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه د وحکې د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو ډلې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کوي سهار فطرت چې د بشري حقونو د څار سازمان سره د څېړونکو په توګه کار کوي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې باید افغان ښځې د دوحې د غونډې په پریکړو کې پراخ رول ولري
حتمی او ضروری ده چې د افغانستان زیات شمېر ښځې له مختلفو لیدلورو او غوښتنو د ال جی بی ټی ټولنې او د مدني ټولنې استازې د دوه په غونډه کې ګډون وکړي همدارنګه دوی په خپل په غونډه کې د مسایلو په وړاندې کولو او په پریکړو کې مهمه ونډه واخلي دا ډېر مهمه ده چې دغه بلنه سمبولیک او د غونډې په څنډه کې نوي او د سنوي چا د حضور په صورت کې وروستي خبره طالبان وکړي
حرف اخر طالبان بسن
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوه غونډه د فبروري په 13 او 19 جوړ شي ملګرو ملتونو ویلي چې د غونډه د دې لپاره جوړوي چې افغانستان سره د نړیواله همکاري د لا زیات همغږي او رغندلارو چارو د زیاتوالي په اړه خبرې وشي لبلې خو د افغانستان د معترضو خزو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یو واستولي سر خلاص لیک په دې غونډه کې د خزو د زیات ګډون په اړه ځینې غوښتنې مطرح کړې دي د دې خوځښت یو غړی طاهر ناصری په هغه پیغام کې چې په ټولنیزه شبکه کې شریک کړی وای چې خزو په دې غونډه کې ګډون نه کړی نتیجه به د دوی لپاره د منلو نه وي
خاص مقاطعانه جامع بین الملل ایس کی در این نشست
لا نړیوال ټولنې موغختنه د چا په دې غونډه کې د افغانستان د معترض خوځو د غورزنګونو استاذي حضور ولري کنا نتیجه به از موږ لپاره د نه منلو او بې مفهوموي ځکه موږ د دا ډول غونډو چې د پردې تر شا جوړ شوی ولیدلې اوس هم موږ د دې شاهدان یو چې د دا ډول غونډو پایل دا وی چې لبد مرغه په افغانستان کې جنونی او خزي له ټولو انساني حقوقو او اساسي مدني حقوقو به برخې دي
د یو شمېر هیوادونو او مختلفو سازمانونو او بنسټونو استاذ د دوه غونډه تبلل شوې دي د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د غونډه تبلل شوې دي تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استاذ پر ټاکل کېدو هم بحث وشي خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونا ما په موجودیت کې دا ډول استاذ ته اړتیا نشته د طالبانو وایي چې ویلا مجاهد ویلي چې دغه سی یو استاذ یې وټاکل شي دوی به ورسره همکاري ونکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 دسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د یو ځانګړی استاذ یې وټاکل شي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
تاسو ازادي رادیو ته غوږی کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر وی پانه بسنه ما کوي د فیسبوک پانه تاسو ورخ کاره کې facebook.com/azadiradio ادرس دی ملیونونه مینوال لري تاسو هم د پانه در سره خوخه کوي په دغه پانه کې به هم له تازه خبرونو راپورونو او د غراس خکلو ویډیوګانو نه خبريږي اوس هم د دې پروګرام ورستای راپور را حق لو هغه دا چې د ملګرو ملتونو پرختي اداره یو ان ډی پی وای چې لا هم په افغانستان کې ډیرای کسان د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي که څه هم ملاریا یو موسمی ناروغي ده او تر ډیره په افغانستان کې د ګرمي هوا پر مهال پیښیږي خو د ملګری ملتونو د غیدارې په همدې جمع کې هم ویلي چې یو شمېر کسان د ناروغۍ تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه په مکړی د ابدې سپوږمۍ راپور ته ورپسې هم ازادي راډیو مجلې پروګرام لیاده ما پسی.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د معلوماتو لمخې په سلو کې 20% افغانان په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د ګواښ سره په کې پورته ده. د یو ان ډی پی په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 50% خلک په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د اخته کېدو کچ په کې متوسطه ده، او یوازې 20% یې په غوسیمو کې ژوند کوي چې حالت د ملاریا د اخته کېدو ګواښ کم یا هیڅ شتون نه لري. دا سازمان زیاتوي چې د دغه وضعیت له امله لا هم ملاریا په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې ستونزه بلل کیږي. د یو ان ډی پی په وینا د دې موسمي ناروغۍ لیږد چې په ګرم موسم کې ډیر عام دی، د څو دلیلونو له مخې د یوې سیمې په پرتله بله سیمه کې توپیر کوي. د دې ادارې د راپور له مخې د ملاریا تایید شوې پیښې په 2012 کال کې له 391,000 څخه په 2019 کال کې نږدې 115,000 ته راټیټې شوې دي. د کندز ولایت اوسیدونکي شمیلا په ملاریا د اخته کېدلو خپله تجربه بیانوي.
زه په اوړي کې په ملاریا اخته وم، ځکه چې دلته هوا ګرمه ده، موږ د شپې اکثره وخت بهر ویده کیږو. له همدې امله زه کوم میکروبي حشرې وخوړلم او ما کې ډېرې نښې نښانې پیدا شوې، لکه تبه، زکام، درد، یخنۍ، سالنډۍ او لټوالی احساس کړ.
د کابل اوسیدونکي کریمه چې نوموړې هم په ملاریا اخته ده وایي:
زه خپله د ملاریا ناروغي لرم، چې دا د ملاریا ناروغي چې دا د بدن تبه ورسره ډېره شدیده او ډېره لوړه درجه کې اوسیږي، او سردرد خو مې دومره زیات وي چې بخیر درته ویلی نشمه.
د داخلي ناروغۍ متخصص عبدالفتاح صفری وایي چې د ملاریا د مخنیوي تر ټولو ښه لار په ځانګړې توګه په ګرم موسم کې د مخنیوي لارې چارې عملي کول دي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیشتر پشی مانس
زیاتره خزینه ماشی یو کس دل مرلویدو په وخت کې چی موږ باید په دې برخه کې پاملر نه وکړو. موږ باید د مانټین یا ملاریا ماشو څخه ځان وژغورو. د شپې په وخت کې باید هغه جلونه وکړو چې د بدن د خوندې کولو لپاره کارول کیږي، او په شخانه هم وکړو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه شمیرو لمخې په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 209.3 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې د مړو شمیر 608,000 کسانو ته رسیږي. دا ناروغي د ملاریا د چیچلو له امله رامنځته کیږي چې په دوبی او تودو سیمو کې ډیر عام دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیل وروسته د افغانستان روغتیا سکتور له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم
د اجل نه ټچ راشي نه بدلیږي، مرګای نه کوي و چاته انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه به په خبرونه کې واوري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لرو.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، تلای باندې چار پتار شمیرلی.
راتلونکو یک شنبه فیسبوک شل کلن کیشي افغانان له لوی سره خواله رسنی څنګه کاروي؟
اکثر د فیسبوک کاروي، مثلا نور
ټولنیز سبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات راوړي.
ځینې کسان د دې لپاره چې د خپل او خدای خلاصې کی ځان تخلیه
د خواله رسنی ولالار یو شمیر ځوانان په غزنی کې تمثيلي ټوټي خبروي. قاری، لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یک شنبه په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپې ته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته د شپش کلونو په موده کې د قران کریم د حفظ او تجوید ترڅنګ تفسیر حدیث او فقه ولوسل. په افغانستان کې د یو خورا منل قاری په صفت هغه څوک چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینی راډیو پیلامه د پقرات کړه.
ولا تنخافون انکم اشرکتم.
هغه چې د تل لپاره خاموش و قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوی څیره و د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکی د هغه مړینه د افغانانو لپاره لوی ضایعه بولی. نوید کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکو او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکو و ازادي رادیو ته ویل
ډیره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سور کو دا یو ډیره غټه زیاده د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه د دې یو شاګرد یم.
د غشان د نوموړي یو بلز د کوونکی او د لغمان ولایت اوسیدونکی رحمن الله سادات ازادي رادیو ته ویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د غیر جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به څنګه وردل ډیر زیات به تنه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لوی زیاده او نه جبرانی دون کده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلیو
د ملي رادیو سره لایف پروگرام لرم 12 بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کده. پوه شوم چې ولاته مشکل ده. خیر خدا پروگرام یو ساعته وو دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی د دوهم رکعت قوت راکنو چې زه دوهم رکعت وکړم شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډیره غونډه او د ملي رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډیره هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړی وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نو موړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیره چاپ او یو شمېر نه چاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، انډونيزيا، ایران او متحده عربی اماراتو کې د قران کریم په لسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید پونم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری پونم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې ډیر لږ کتابونه لیکلي دي چې جنیه په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسی شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعری ټولګه هم چاپ شوې ده. همدارس د دردونه او فریادونه او نیمګړی مینه په نوم شعری ټولګه یې نشته لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخشلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې ثبت کړی وو.
کلبلنا اخلاص غواړي اخلاص وکړه یو ورځ به ضرور راشي په کار عزت والے دا نور پا خدمت شا نور بوالے شی وطا تا خدمتگار خپل عمل دلار مل دے کپو ہے گے بل چوک نشی اخستائی لچانا بار کم مؤمن یہ پریا عبادت مکرا نہ قبلی کی بندگی دریا کار ستا پزرب بھی یوت بل چکوشی پدې ژوند باندې خنډې اعتبار د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي مرګ یې نه کوي و چا ته انتظار نه بشپه او رز واقع په یو حالت شي نه به طول شي د مسقال سره خروار کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا لکه زوی چې وی پیدا مخکې لپلار برکات سلیم ته دومره نصیحت وو دا یو بس ته کپوهی کی په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت کابل ته پانتون کې د تفسیر حدیث تجوید او ثقافت استاد وو. د داوود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزی دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج ارشاد او اوقاف په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر وو. دغه دنده د تیر جمهوری نظام پر مهال هم لرله او پخوانی ولسمشر اشرف غنی د عمر تر پایه
په حج او اوقاف وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی و.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
شاعران د تصویرونو په مټ لوستون کې سره حسي تجربه شریکوي د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له وره عیني تصویر ته اوړي خو په شعري تصویرونو کې ممکن پنځه سره حواس لیدل اورېدل بوی کول لمس کول او سکل ځای شوي وي یا یو حس پکې وي یا هم څو حصه یو ځای پکې راخلي وي د کره کتونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکي عاطفه پاروي او تصویرونه له لوستونکو سره مرسته کوي چې په شعر شپوشي او له شعره ډیر خوند واخلي د پیروته په نوم د عمان نیازی دا نظم له دوی څخه ورو چې له تصویرونو مالامال دي
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی تلای باندې چار پتار شمیرلی پر خامچکو اننګو دې داسې سی لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې ناز دې بیا ختلای پر لکه پیر وته خایستو دوزخ می غیږه کې نیولای به لتا می څمرګونی تبکیږي پاړه سترګي لکه دو تورې تڼاکی وچ را ګونه یې په ګاټو کې ښکاریږي ښایستو وښکې مې وچې راڅڅېږي ښایستو زما د چایو په پیاله کې تورې شمې بر کې ډوبې ډوبې کېږي مانا دا چې ته راځې نو بل مې څوک دی ښایستو رګ مې په رګ باندې خوږېږي ښایستو باران دی سرغه می وری مازدیګر د ویالی لغاړې ناستم د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغې دي باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایږي خایستو رباب می تاسې د سر کړی چې د نوم واخلم شرنګ سي او شرنګي خایستو ا د نکریزو ونه نه و لمستی څنګه تاک تا وراغلی تا انگورو تر چیلی دا تنگ شوی سگ با دیری ورنا وچه کلم پانی چه دا طولو سو حیلویو دیلا بس شد خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه بیا لکی چو لامده بیرا تاییخی ترخه تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکه وپن دا سهرا چه من دا وکلی لکه خوب لکه رویا چه منده وکلی خایستو تو تکی زاله که لگیا ده مسلس نیمه دایره ده تمامه پلم دو خطوی غاله ده ککنه لمر ده باغ تر دیوال اسک شو چو چپیا کی ده مرغی و شور می طول حواس کانکلن خایستو و بچ لپیگی که کبان دی او کتوت دی دویالی لپی تلویگی لکستنی چا تنبلی وی پکار کی ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری
لانزورګر شاعر اومن نیازی څخه په مننه چې دا شعر په ازادي رادیو مجلې پروګرام لورولې وو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
خواله رسنی او د دې رسنیو کلچر په خواله رسنیو کې یو شمېر افغانانو له خپل کلچر په شاړه ولې مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنه کې که څوک لیونی نه وي پام هزار کې سپکې سپورې نه وایي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا هم هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن همدغه کسان یو شمېر نور هم خبر کړي چې پلانۍ بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډېر خلک کاروي، د سپکو خبرو کول دوی نورې ستونزې هم لري. یوه یې دا ده چې هېڅکله دا شکنځلې له منځه نه ځي. ممکن یو څوک خپله ثبت کړې یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي خو اصلې پاتې شي. دوم مشکل دا دی چې هغه د عام محضر شکنځل مار به هم د نجونو او میرمنو مخې ته سپکې سپورې نه ویلې. او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي، دا ښځې او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي، درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم، د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړې شوې وه. بیا د شمالي امریکا پوهنتونونو خپل کړ، او له 2006 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمري تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځان ته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسان یې ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د مې په میاشت کې خپور شو، په افغانستان کې 4,300,000 کسان فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک 2 کاله وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پیل کې به خلکو تر 140 کلماتو زیات څه پکې نه شو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمېر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هر ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. 2 کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې ور بدل کړ، اوس یې ایکس بولی. دا سه کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 3,00,000 ته رسیږي. ورپسې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک یې کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي، هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بېلوي، بې ځایه بحثونو ته مو راکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر وې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي، خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارواپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نورې کمې لارې لري، تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپکړي او بړاسې وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه، ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې عمله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي، خو په خبره یو شمېر افغان کاروونکي چې تر ډېره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي، د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقم، مثلا که یو شهید اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا خدای یا بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. یو داغي یو وجه خدا کېدای شي چې د افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کارون کې چې
دا فیسبوک کاری یا مثلا نور سوشل میډیا پانه کاری خپل ډیر د لیکلو او د نظر څرګندولو ورته نه لري. بیا چې هغه څول ولی زیاتره یا ماغه کاپی کوي پوسټ کوي یا ماغه په یو بل باندې باندې تکراری یا ماغه اړخ ته پام کیږي چې هغه بل چا مخ کې راس پړلې ده. داسې انتقادي فکر پکې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډیره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هر برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبرې د دوی داستونز ان تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه لسونه چې لسټونز سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې لمنځه ځي او د ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډیپریشنونه او سټرس زیاتېږي. په داسې حال کې بیا معمولا داغه ټولنی خلک متلاشی کیږي، یو خو عقدی خوا زیاتیږي، لبلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه زبیح الله فضلی وای کورنۍ او جګړو بې وزلی او په یو ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي ژبنی او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي رادیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل عقده خلاصه کړي ځان تخلیه کړي نو دوی په بعضې نشره او لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر زر باور کوي ځکه زمون د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پیږي چې خپل احساسات څنګه مدیریت کی او څنګه کنټرول کی. نو دغه باعث دی کیږي چې دوی ځان په لیکنه باندې په ویلو باندې د هر ممکنه وسیلې په ذریعه باندې ځان تشکی او تخلیه کی.
نو موړې وای د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي افراطي چلن او بے بنسټه څلیکلو او ویلو ستونزه هواره شي اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوی کانفرنسونه پر بیلابیلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سیمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکسپانډ چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټکنالوژي خودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي د افغان کارونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انزورونو خپرولو لپاره مخته وړل کیږي. ډیرې دا فعالیتونه په مستعارو نمونو او ادرسونو کېږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نمونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو ترڅنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر له 1950 کال را وروسته چې افغانستان د تلویزیون راخې د خلکو په زرونو لږ ډیر کښیناست. البته تر دې مخکې راډیوي تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل به ظاهري معنا لري، بل معنا یې په هغه کې سکن غشتی وي چې کرکټرونو ته پیشیږي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزني کې یو شمېر ځوانان نن سبا تمثيلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثيلي پارچه تاسو ته خبره کړو، د دې تمثيلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو څرګندونی په دې راپور کې سره اور.
په دا وروستیو کې په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثيلا ویډیو یي کلیپونو جوړول پیل کړی دی. دا دغه تمثيلي ټوټو مو مسلان وایي له دغه لارې مخه د خلکو خوشالول او پوهه ورکول دي. دی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي.
په کور کې نو کې نو کې وایي کپې کپې وایي ګمات کوو ولا کې نه کې د توا
شاوخوا دېرش کلن نبی الله میل د دغه ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کې نغاړي، چې په هغې کې هم درد وي هم طنز، خو موخه یې خلک خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هېواد باندې مې خوا بده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندوم، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت د اصلاح لپاره جوړوم.
د تمثیل هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکونکي او بې ساري ونډه لري. دغه هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. سلیمان راحیل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې راخلي، او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحیل زیاتوي، زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه، ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو. یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي، او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کیږي، چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلی ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپل کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه لیکوال، شاعران، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول او د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي، او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي د دې ناس جای دلا بدل کړی دی، ولی تیر اوالی به پرسوي لکه څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډیر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د یو مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندا وي.
اخلاقی رویه ټولنیز ژوند، هر اړخیزه سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړو دودونو مخنیوی، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل:
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډېر ښه اخذ وکولای سي.
د دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي، معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله مل:
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په او دې هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
د غزنی ډیری اوسېدونکي چې ساده او نالوستې بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په موخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستې ټولنې وګړي په ډېره اسانۍ سره وکولای سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان:
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم دی. د موږ اصلي هدف او ارمان به موږ سي تل مو د ټولنې دردونو، ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غوړېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویلیا او بې له پیسو اخیستلو ملاتړلې. ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دې له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر لالهند:
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا چې خلک یو شیبه خوشاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه تر څنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامې دی سي. خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لورته را بولي. ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي:
دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یو خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغه سي دغه مثبت پیغامونه او دغه سي تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم، له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبت انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې ښه ونډه لري. او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستي کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولای سي.
اوس هم یوه تمثیلي پارچه د دوه ورونه او دریم حساب پونم. په دې ډرامه کې خیرو اکا لخپل کشری ورور بیلی شي او ګډه شتمنی ورسره ویشي.
خبره مې تر دې درته کړله چې شپې سره کوچنۍ دی، وخت نا وخته ده، سهار بار سړی په خپله مخه باندې ځي. هغه اصلي موضوع ته به راسو چې دغه خلک معنا بې خوبه کېږي. معلم صاحب یې کور ودان چې معنا د ما او د تا د خیر لپاره ده، د راغلی ده اجي صاحب نادر خان او خیزه چې دا د ګوره لوغو جی ګوره یالې پرېښی کورې پرېښی ده، راغلی ده. نو نن به دا خبره د ویش ما ته معنا سره خلاصه کړو، د ویش به سره معلوم کړو. زچ په خلال هغه ورځ نه دی را خوشی نه په ما او تاک څوک سره غږی او پرده خده د شیار تر خبرې د تر بر تر خبرې د تاوان قبل و ما مگر شیار په ځان کې نه غوم تر بر په ځان کې نه غوم د تر بر سخه په ځان نه په خوم زچ می کړه نو ما لو اصلي موضوع ته براسو لا چې کړه دې وښ خبره دې وښ څنګه وښ را سره کوي څنګه دې سره وکم
وښ خو سره کوو نو څنګه سره کوو خو دا غس وښ دا کدا څنګه سي دي دنیا او سړي او دا خلکو سره کوي دا غس وښ
نو خاط به دا کای سره کوو دې دنیا او سړ خدای سي دي چې ما ټول حساب کړای دا
څنګه دې کړای دا
د کلی ځکه د کلی ماشینان دي که شمشان دي که برمې دي کنځکه دي که کور ده کلا ده مانا او کلا ده شي مانا د بازار کور ده د غزنی در خیم که د غزنی کور ده یا اغه نمره ده دا مې ټول حساب کړی دي وچ پنیمای وچ پنیمای داسې وچ پنیمای باندې وروره چې مور حساب ته ضرورت نست
وچ پنیمای ولي
او څنګه ولي
ما ته خو وچ پنیمای خو نه دي سره کړی ولې دا درې خوندې دا به څه کوي
نو
خوند ته خو باکور کوو که بیا نه وکړو
خوند ورته د تا پلار اکور کړی د په دا کلي کښې یو بل چا هم اکور کړی ده وخور ته
بل څوک څه کوي ما تا ورکوم زه یې ورکوم
ته سې ورکوې بیا یې له خپلې برخې ورکړه که څنګه نادر خان هم کې
یا خو دوی حق لري باید دوی ته خپل حق ورکړم
زه خو یې نه ورکوم
که دوه خوندې په یوه ورور حساب دي هغه خو هغه د معلومدار دغه یو ته بیا زه ورکوم دا دوه ته خو به ستا حق ورکوو
زه د خور حق منم نه ته ووایه زه به ستا ورکوم زه د یوه ورور حق ورکوم
ظالمي کوي نو دا خو ظلم دی نو
ظلم نه دلې واچ ته راسه له ظلم دې خدای وساتې په دا ټول کلي در سره ګرځم په دا ټوله منطقه در سره ګرځم
څه پکې وایې دا د ما خبر څنګه ده
معلم ته یا له ضرورت نهشته یا له دمانګه زه خور ته حق نه ورکوم چې څنګه کوې
زه یې ورکوم
ته له خپلې حصې بیا ورکړه
له خپلې حصې یې ورکوم ته بیا
خلاصوم
زدانن انجکان را وغواړه دا خوندیم را وغواړه د غو دلته حساب ورسره کوو غو رواج څه کوې دغه رواجو مو خراب کړي دین محتبر ده که رواج محتبر ده که ده
ورسره یې په دین کښې زه نه غږېږم وایم رواج ته راسه د کلي
دغه په دین کښې دي په شریعت کښې دي په قرآن کښې دي په حدیث کښې دغه د پاره شي ثابته ده زده
زه یې نه ورکوم وروره دا حساب خلاصوې کښې نه خلاصوې
ولې یې نه ورکوې زه یې ورکوم اتې خرو
ته خو بیا دا کار نه خلاصوې هلک په ټول خوندې کسان ده که له ما سره په نه ورکړه دا څهکه جلا کېږم په دغو
فخردین رښتیا وایي فخردین د قطر ته وایي دا یې حق ته د خوندو حق ته ګوره په دې کښې یوازې تا دا هم د
تامعلم صاحب زه تا خبر منم دې تا خبر زه نه
راخیر اوسې سلامت اوسې زما خبر منې کور دې ودان خو په دې کښې فخردین په حقه باندې ده دا حق یا دغه کوم جایداد سیمه ده کومه ځمکه سیمه ده کومه څه سیمه تاسې دواړه دي په دې کښې د تاسو د خوندو مسلم حق ده پکې پروردګار حق ورکړی ده قرآن حق ورکړی ده په حدیثو باندې ثابته ده په وکښې د هغوی مسلم حق ده دلته رواجونه له دیني مسایلو سره مه پتله کوئ تاسې همېشه خراب کړي دغه رواجو مو تاسې خراب کړي وي هر وخت مو رواجو ته کتلي دي یا مو د خلکو خبرو ته کتلي چې پلانکي داسې نه دي کړي زه ولې داسې وکړم ته خو دغو خبرو سي مه ګرځه ډېر دلته که قرآن او حدیثو ته وګورو په دغو کښې د خوندو او مسلم حق ده خیر ده که هغه واده شوي دي هغه له کوره وتلي دي پروا نه لري په وکښې د دوی سل په سله کښې حق کېږي قرآن ورته حق ورکړی حدیثو ته حق ورکړی حدیثو ته ثابته ده چې حق یې ورته ورکړی ده
ته وایې چې مانا د پخرو خبره
پخرو بالکل سل په سله کښې حقدار ده وہ فخر الدین حق وائی فخر الدین پدی کی ملامت نہ دے
تو ما ولا ور کہ جو ما دے ما مور کے قسم دے کا کور کرے کہ ما دے فلا خوان وچ ولا کا کور کرے
رو کا دی خل
گو ما کو سال سو وا خپل
از نو خیر کو
او وہ خیر کو
اور کا چانس خپل خوان تو حق نہ دے کرے خپل خوان دی هغه به خدای خوانه پستا کنه ورته ګول دوه کمان دي
ور مو بیا کته غي مو بیا خوانه د حساب اجنا تر خانه کې تا څنګه خوخ زوم بیا مو یو څوک سره کنه ولې د حساب هم بیت له سره را جمله کړای
سره حساب وکي استا دا دی خو نو هغه دا
وان تاسو ته تکلیف ده
ی تکلیف نه ده دا دی خیر کار ده او خو ته حق لري تاج په دنیا کې هغه دې دغه پلار لران دي په دغه کې حق ده دا مور پلار پیدا دي تا څه دی غنسته سید کتاب کې بده ورور نه زیات دي خور به کم یا خو سنجې دای چې هغه جوړې دای چې هغه حساب برابر دای چې
مو بیا دې په تو ګوټه باندې
چې وایي چې نه وایي
ما خبر سو
ازادي راډیو مجلې ته دیونی پروګرام مو هم دومره و تر بلې ونی زحمت چې بر لته سو اجازه اخلم شدی وي
ژوندونه بلوی الانا د وجود وینا کتل کړی
ژوند ته.